مننه کوم تاسو نه فروخ صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د خبرونه ته خره غلاست قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به ووري چې د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکی وایي طالبان لا هم په خپلو زندانونو کې بندیان شکنجه کوي. نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. په کابل کې پرون 214 درې کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د اوبو د تنظیم ملي اداره په زابل ولایت کې د توري په نوم د یو بند د رغونې د چارو د چټکېدو خبر ورکوي او په میانمار کې د دولتي ځواکونو او معترضانو په اخوډب کې لږ تر لږه 12 معترضان او یو پولیس وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام 214 درې کسان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درېمې او شپږمې ناحیې په پوله سوخته او سرکاري سیمو کې پر دو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ښاغلي فرامرز وویل چې د پیښو په اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د زابل د مرکز کلات په 4 کیلومترۍ کې د دې بند د رغونې چارې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوې. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان خپلواک نظام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه بند د موسمي سیلابونو د کنټرول د کرنیزو ځمکو خړوبولو خلکو ته د کار پیدا کولو د دې ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا په موخه جوړیږي. په دغه بند به 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 870 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبوي. د دې ترڅنګ به 1.8 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره هم درس وایي چې دا بند لدی بند څخه به 4.5 سره کورنۍ ګټه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې 3 اوور سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. دواړه هیوادونه به له 2 ټیسټ لوبو وروسته په خپلو کې لومړۍ 40 اووره مسابقه را روانه چهارشنبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شل اوریزو لوبې ترسره شي چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې څخه دوهمه ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله خو لومړۍ لوبه یې ورته بایللې وه. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په میانمار کې پرون پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو د دازو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې 12 مظاهرچیان او یو پولیس شامل دي. د راپورونو له مخې 14 مظاهرچیان پرون د یانګون ښار په یو غریب میشته سیمه کې او له هغه مخکې 3 کسان په نورو برخو کې وژل شوي وو. په میانمار یا پخوانی برما کې پراخې مظاهرې د تیرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې. پرونۍ ورځ د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې چې په دې هیواد کې پوځي کودتا وشوه او مظاهرې پیل شوې یوه له خونړیو ورځو ګڼل کېږي. دولتي ټلویزیون وایي چې د اخوډب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران بللی. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیز د دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د 10 کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلي ملت لپاره د دعا لاسونه پورته کړي.
راځي ټول په ګډه خدای ته د دعا لاس پورته کړو چې په شهید سوریه کې دا لوی کړاو هیر نشي او زموږ پیوستون هیلې راژوندۍ کړي.
د 2011 میلادي کال د مارچ په نیمایي کې د سوریې په ګډون په یو شمیر عربي هیوادونو کې د ډیموکراسۍ په پلوي مظاهرې د ځینو نظامونو د سقوط باعث شوې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې تر 13 دسمبر میاشتې پورې په سوریا کې 3,013 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 1,16,911 تنه ملکیان دي. او د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون یکشنبه سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. د آیرلند د روغتیایي ادارې مرستیال ډاکټر رونان ګلن پرون وویل دا سپارښتنه وروسته له هغه وشوه چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په دې هیواد کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوی دی. تېره اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو وبخي د دې واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دې واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان لا هم زندانونه لري او په هغو کې بندیان شکنجه کوي. په نورو موضوعاتو کې، کابل والی په پلازمینه کې د نشه یي توکو د خرڅلاو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر اقداماتو نیوکې کوي. په برېښنایي تذکرو کې د اقلیتونو د نومونو د لیکلو پلان یو لړ غبرګونونه پارولی دي.
موږ د دې لپاره ډېره زیاته مبارزه کړې وه چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
د یمن رسمي پیژندل شوی حکومت ویلي چې له حوثي اغیانو څخه یې ډېرې سیمې بیرته نیولې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تیرې پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې په تیرو سلو کلونو کې د ډیموکراسۍ مزل ته کتنه کوو.
دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې.
د خبرونې تر پای راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو راوبلم د راپورونو د برخې اوریدو ته. او د هم لومړی راپور، د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي وسلوال طالبان له هم په خپلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان شکنجه کوي. په هیومن رایټس واچ سازمان کې د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته ویل طالبان له هم ګڼ پټ زندانونه لري. د طالبانو یو ویان د دې ډلې لخوا د بندیانو د شکنجې او د پټو زندانونو د لرلو ادعاوې رد کړې. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي وسلوال طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالۍ یو برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکې کړي چې په دغو پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل ډبول شوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګ دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یوه برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یوه بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشتوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بو کرک کړو موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونه نه لرو څه کچ کنجه سو کوار زندانونه کې ټول کړو وړ د شریعت برابر کیږي او د محاکم ملک کړو وړ څه څوک زندان ته لګیت لیول کی.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقیف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له شپږ سوه شپږ پنځوسو بندیانو سره د افغانستان د څلورویشتو ولایتونو په درې شپېته زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی و. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه دیرش اشاریه درې سلنه ښوول سوې چې د 2018 او 2018 میلادي کلونو پرتله ډېر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړمه شپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی لږ تر لږه د یو تن د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمېمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نه سمون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د کابل والی په پلازمینه کې د نشئی توکو د خرڅلاو پر ضد د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د موینیت پر اقداماتو نیوکې کړي. محمد یعقوب حیدری پرون یک شنبه په یو غونډه کې چې د آشنا ټلویزیون لخوا د نشئی توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه، وویل پولیسو په دې برخه کې لازم عملی اقدامات نه دي کړي، خو د کورنیو چارو وزارت دا تورونه رد کړي. په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې
د کابل والی د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې موینیت پر کارونو د نیوکې ترڅنګ وایي یاد موینیت په کابل کې د نشئی توکو د عمده پلورونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. محمد یعقوب حیدری د هغو سیمو په اړه چې نشئی توکي پکې خرڅېږي وویل
کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې تر جدي نیوکو لاندې دی. موږ ټول پوهیږو چې په هوسیلو کې څه تیریږي. د نشئی توکو عمده خرڅلاو پکې روان دی، کسان مشخص دي خو پولیس نه نیسي. زه نه پوهیږم چې له نشئی توکو سره د مبارزې موینیت په څه اخته دی.
ښاغلی حیدری ټینګار وکړ چې د نشئی توکو د خرڅلاو د مخنیوي په خاطر جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د کابل والی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې ناستې کې چې د آشنا ټلویزیون لخوا د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه وکړې. په دې ناسته کې د روغتیا وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو سټونو مسولانو هم ګډون کړی و. د امریکا غغله نشئی توکو سره د مبارزې پروژې مسول رحیم ګل ساروان وایي د دې ناستې موخه له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د بنسټونو د راپورونو خپرول، ستونزې او د هڅو بیانول دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې برخې مسولین وایي پولیسو د نشئی توکو قاچاق کوونکو او تولید کوونکو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه ترسره کړې. د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې موینیت ملکي مرستیال فاضل وسید وایي
پولیس ته موینیت ورزاله.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې موینیت په غوڅ صمیمانه متحدانه ډول تل هڅه کړې او هیڅکله آرام نه دی کړی، بلکې دوی هر وخت هر ځای او هر اګړی هڅه کړې چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
نوموړي د دې موینیت ته لاسته راوړنو په اړه وویل په تېر یو کال کې نږدې 3202 عملیاتونه ترسره شوي چې په پایله کې یې 4301 کسان نیول شوي. د نشئی توکو 22 لابراتوارونه، د الکولي مشروباتو 11 کارخانې، او د نشئی توکو یو وش زیر ملمن زوړل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو له نشئی توکو سره د مبارزې برخي د 2000 کال سروې خي چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 223 هکتار ځمکه کوکنار کښت شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې درې پریکړې چې د اقلیت قومونو نومونه هم په برېښنایي تذکرو کې ځای پر ځای کوي یو لړ غبرګونونه پارولی دي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د ملي احصایې او معلوماتو د ادارې لخوا په هیواد کې د ډېره قومونو لست غیر مسلکي او غیر علمي بللی. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی ویلی دی چې بې اتفاقۍ ته لمن وهل دي، خو د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوي دا انتقادونه د قومونو دوکه کول بللي. د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي دا لست د قومونو د مشرانو په غوښتنه او په افغانستان کې د نافذو قوانینو په رڼا کې جوړ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د برېښنایي تذکرو د ویش او د دې تذکرو لپاره جوړ شوی قانون له پیل څخه په افغانستان کې له جنجالونو سره مل پروسه وه. په تازه اقدام کې د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې په تذکرو کې د 450 قومونو د نومونو د لیکلو پریکړه وکړه چې دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې سیاسي رهبران وایي دغه کار په افغانستان کې د یو شمېر لویو قومونو ویش په وړو قومونو دی، خو ځینې بیا د قومونو د حقوقو د ټینګښت په معنا یې بولي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د لویو قومونو ویش په وړو قومونو یو غیر علمي ګام دی. ښاغلي عبدالله لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال په لویو مسلو کې یووالي ته اړتیا لري، د داسې مسلو مخه باید ونیول شي او افغانان باید یووالي ته راوبلل شي. د جمهور رئیس د مرستیال سرور دانش په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د قومونو پیژندنه مسلکي، علمي، تاریخي او فرهنګي کار ته اړتیا لري او دا کار باید دومره ساده او په بیړه ترسره نشي. ښاغلي دانش نن یک شنبه یو ځل بیا په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې که هره تیروتنه او ستونزه په خپور شوي لیست کې شوي وي، اړوندې ادارې د سمون لپاره اقدام کوي. هغه لیکلي چې حکومت هیڅکله هم داسې ګام نه پورته کوي چې د حقایقو خلاف وي. د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې دا ګام د هغه کړیو کار دی چې له مودو راهیسې د دې نظام د کمزوري او د قومونو ترمنځ د بې اتفاقۍ لپاره هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي د سیاسي رهبرانو د دې غبرګون په تړاو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا کسان وزارتونه، سفارتونه او نورو پوستونو ته د اشخاصو د ورپېژندنې پر مهال یوازې د خپلو زامنو نومونه وړاندې کوي. نوموړی وایي چې خلک باید نور د قوم په نومونو غولول شي او باید د قوم په نوم سیاسي سوداګري نوره ختمه شي. په افغانستان کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا پروګرام د هغه تحرکاتو دوام دی چې له څو مودې راهیسې د نظام د کمزوري کولو، قومي مسایلو ته د لمنې وهلو او یو موټی افغانستان ته د ګزار ورکولو په موخه د یو خاصې کړۍ لخوا پیل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي چې د ملي احصایې ادارې دا ګام د ملي یووالي روحیې سره په ټکر کې دی. دغه حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو د ملي احصایې ادارې د دې اقدام د سمون غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي چې دا اقدام د قومي مشرانو تر وار ور غوښتنو وروسته شوی دی. د دغې ادارې ویاند روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
بر مبنای قوانین د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې کوم بندیز نشته. د افغانستان د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د 3 ماده دریم بند تفسیر شوی او وضاحت لري چې په تذکره کې له 14 ګونی اقوام پرته د نورو قومونو د نومونو لیکل قانوني ممانعت نه لري،
قانوني نه دره.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقلیتونو د انسجام شورا رئیس احمد شکیب سانید یک شمه پورس په کابل کې وی خبري ناسه ته وویل چې قومي اقلیتونو د خپلو خارواندی د حقوقو په خاطر په برېښنایي تذکرو کې د خپلو قومونو د نومونو لیکل غواړي.
موږ د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې وه چې په دغه مبارزې په ترڅ کې په 1400 کال 15 تاریخ باندې د ویشتم قرار له مخې د سترې محکمې قرار مخته کو چې په سترې محکمې کې چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
مخکې تر دې په برېښنایي تذکرو کې د ملیت او قوم د لیکلو په تړاو د جمهور رئیس تقنیني فرمان له تندو غبرګونونو سره مخ شوی وو. جمهور رئیس غني د یو تقنیني فرمان په صادرولو سره 1993 کال کې د تصویب شوي قانون په 6 ماده کې د تعدیل غوښتنه کړې وه چې وروسته له ډېرو جنجالونو بیا دا تعدیلات د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شول.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم پرمختګ او پرشاتګ
امول نه خان یو قوي پوز نه
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منور اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې اجمل اند چمتو کړي.
له واشنگتن خبرېدونکو هیل ورځپاڼې د افغانستان پر روان وضعیت بحث کړي. په دې ورځپاڼه کې د خبرې شوې وی لیکنې لیکوال وایي جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان له کړکېچ سره مخ دی. هغه پوښتنه کړې چې امریکا باید په افغانستان کې له خپلې اوږدې جګړې پخه وباسي. لیکوال استدلال کوي چې امریکا افغانستان پریږدي په دې هیواد کې به شل کلنې بریاوې له خطر سره مخ شي. په لیکنه کې وړاندې د ځینو بریاوو لکه د ښځو د حقونو یادونه شوې، لکه ویل شوي چې اوس 3.5 میلیونه افغان جونې ښوونځیو ته ځي چې دا د 2001 کال په مقایسه بیا چنده لوړ شمیر دی. لیکوال وایي که طالبان بیا واک ته ورسیږي هغه څه به چې دا یې په افغانستان کې بریاوې بولي له منځه ولاړې شي. تر دې مخکې د افغانستان د مطالعې په نوم یوې ډلې ویلي و چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د امریکا افغانستان سیمې اوان طالبانو په ګټه نه دي. له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هوکړې له مخې چې د 2000 میلادي کال فبروري کې په دوحه کې لاسلیک شوی وه، که چیرې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو، د بین الافغاني خبرو د پیلولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخو کې په خپلو کړو ژمنو ودرېږي، نو باید تر راتلونکې مې میاشتې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. له هغې وروسته یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او د القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړې. واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه پر یوه بله مسله لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي د افغانستان حکومت د 12 کلنۍ څخه د پورته نجونو زده کوونکو لخوا د ترانو په ویلو بندیز لګولی. واشنگتن پوسټ په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې د نجونو زده کوونکو لخوا یو کمپاین ته اشاره کړې چې پکې د ښوونځیو ترانې او سندرې وایي او په خپلو ټولنیزو رسنیو یې خپروي. د افغانستان د پوهنې وزارت 13 اونۍ ویلي و چې دا بندیز د کورنیو په غوښته نه لګولی. دې پریکړې د بشري حقونو د سازمانونو او د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو انتقادونه راپورته کړل. د افغانستان د پوهنې د وزارت د ویاندې نجیب آریان له هغه پیغام چې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته استولی ښکاري چې له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت له خپلې دې پریکړې په شا شوی دی. آریان ازادۍ راډیو ته وویل دوی د زده کوونکو جنسیت ته له پام پرته د هغوی پر فرهنګي او سپورتي فعالیتونو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی او نه پرې د بندیز نیت لري. اغلی آریان په دې مناسبت د کابل د پوهنې د ریاست د خپاره شوي مکتوب په اړه وویل چې دا مکتوب د وزارت د دریز استازولي نه کوي او دوی په دې اړه چې ولې داسې مکتوب خپور شوی یا صادر شوی څېړنې پیل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې یو شمېر دکانداران وړې افغانۍ نه اخلي. دکانداران ادعا کوي چې صرافان او بانکونه وړې افغانۍ نه ترې اخلي. بیچاره هغه مامورین چې په خپلو تنخواګانو کې وړې افغانۍ اخلي او هغه مزدور کاران چې په مزدورۍ کې وړې افغانۍ ورکول کیږي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شاپور شینواره د کونړ د مرور ولسوالۍ په غاخې کنډو کې سرتېری دی. هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسته کې دنده لري. د پولیسو دې سرتېری راته یو موټی افغانۍ سکې وښودي چې نه پوهیږي څه پرې وکړي. لاسی کراچی چلون کې او غریب کار کسان هم وای ډیر کله خلک د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولې شوې دي. سید ولی په اسداباد کې د چای سماوار لري. دکانداران به وای له تیرو دوو کالو یې وړو افغانیو باندې راکړه ورکړه کوله او کومه ستونزه پکې نه وه، خو دا دو میاشتې کېږي چې له دوی یې هم بانک نه اخلي، نو ځکه یې دکاندارانو هم اخستل بند کړي دي. عبدالخالق اسد آباد کی دکان لري.
افغانو رواج ډېر ښه مونږ ته خوشحاله وو چې اوس دغه شوي دي، خو دا یو ګون او دغه چین څوک نه اخلي، بانک یې هم نه اخلي، سرافان یې هم نه اخلي، او مونږ نه څوک نه اخلي. مونږ دلته بسته دغه دچي بوتل هم ډک شوي یو سره څه پاتې.
دوی وایي په کونړ کې د پاکستاني روپیو پر ځای افغانۍ په ښه ډول دود شوي، خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي، ځکه چې ډېر زیان عادي غریب کارو ته دی. په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي، خو یو شمیر هټیوالې د شخصي ګټو په خاطر د رایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان د کونړ والی وای چې د افغانۍ ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
منګه شاروالی ته هدایت کړی ده چې نرخونه هم کنټرول کړي، ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغانۍ واخلي او دا د چلخ لاندې راوړي. په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدلی شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده هغه څوک چې ټیکس ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن هغه حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت پیژني وایي له حوثي یاغیانو څخه زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبره رد کړې. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان په یمن کې د یو بشري ناورین د راتلو خبرداری ورکړی. صالح محمد صالح په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په حواله جزئیات اوروي.
د یمن د هغو حکومت چې نړیواله ټولنې په رسمیت پیژني چارواکي وایي د دې ځواکونه توانېدلي په تیرو څو ورځو کې له حوثي یاغیانو زیاتې سیمې بیرته ونیسي، خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دولتي ځواکونو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې په غربي ولایت حجه کې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حمله پیل کړې او په عباس سیمه کې تر لاسو زیات کلی ونیول. دغه پوځي عملیات د هدایده اصلي بندر پر لوري د حرکت یوه برخه ده چې یمن ته او یا فیصد تجارتي واردات او بشري مرستې له همدې لارې رسول کیږي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو په یوه آنلاین جلسه کې په یمن کې د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړ.
په یمن کې وضعیت غموونکی او دا په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران دی. په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي په واقعي معنا په اضطراري او بحراني حالت کې دي. 15 میلیونه نور خلک واقعاً له قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حکومت چارواکو ویلي چې د تعز ولایت په مقبنه غرنی سیمه کې هم وسلوالې نشتې روانې دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله حوثي یاغیانو پرون یک شنبه په تعز ولایت کې پر یوه ښوونځي چې دولت پلوه ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو توغندۍ ویشتلې چې 15 سرتیري یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د سیمې اوسیدونکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په کادا سیمه کې پر ښوونځي د توغندۍ د لګیدو پر وخت 3 ماشومان هم د پیښې ځای ته نږدې وژل سوي دي. پوځي سرچینو ویلي دغه ښوونځی پخوا د حوثي یاغیانو لخوا کارول کېدی، خو تېرې اونۍ د کادا سیمې تر نیول کېدو وروسته د یمن د حکومت ځینې پلوي ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو. په یمن کې شخړې هغه وخت پیل سوې چې په 2014 کال کې حوثي یاغیانو چې ایراني ملاتړ کوي صنعا ښار ونیوه، او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د یمن د حکومت په پلوي پوځي مبارزه پیل کړه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله په یمن کې روانې جګړې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري بحران راوستلی دی. په دغه هیواد کې په میلیونونو وګړي د خوړو او روغتیایي خدماتو له کموالي کړیږي. د یمن په جګړه کې تر اوسه د پوځیانو او ملکیانو په ګډون 1.5 لک زیات کسان وژل سوي دي.
15مه هجری مریضه پیړی لنوی هیلو سره په درشل کې ده. افغانستان 14مه پیړی ل برتنوی استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسي لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړی په 14مه لسیزه کې د دیموکراسي لپاره نور کار وشو او د پخوانی شوروي اتحاد ل یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال ل کورنیو جګړو وروسته د پیړی په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم د هڅو افغانستان سولې ته ونه رسو، خو لږ تر لږه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړۍ